درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ساده رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وای د یو باثبات او پپخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټولې نړۍ یو ګډ مسولیت دی.
انټرنیشنل کمیونټي ټو بټرس پروویژن
نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري ناورین درامزده کیدو.
دا ټریکا پلس نننۍ غونډه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې ده په دې اړه به معلومات در سره شریکو. د طالبانو یو هیئت هم په اسلام آباد کې دی. دا چې دا هیئت په څه لیدنو کتنو دغلته بوخت دی ور باندې ریپورت لرو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوي دي. ولې په ریپورت کې به یې په تفصیل سره درواورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې اروپایي ټولنه غواړي پر بلاروس نوي بندیزونه ولګي او په دې کې د بلاروس د هوایي چلند اداره هم شامل ده. د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکخو خزو د خبرونې تکرار خبرېږي. خو لومړی پایل خبرونه کوو. اسد الله لودین په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پاکستان له طالبانو سره د ملګرتیا خبره وکړه. WFP په افغانستان کې د مرستې رسونې چاري ګړندۍ کړي او اروپای ټولنه په بلاروس نوي بندیزونه لګوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وایي د سولې ایز باثبات آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسولیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانستون کې وینا کې وکړې. نوموړي وویل ټول هیوادونه باید لاس سره یو کړي چې افغانستان له اوسني بشري ناورین نه وباسي.
ټول دا غوړي چې افغانستان کې دننه د ترهګریزو عناصرو پر ضد ګټوره مبارزه وسی او موږ ټول غوړو چې افغانستان کې د کډوالۍ د یو نوي ناورین مخه ونیسو. موږ ډاډمن یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره د ترویکا پلس ملګرتیا به دغه هیواد کې سولې، ثبات او اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي.
د تریکا پلس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم اسلام آباد کې د یو اټکل شوی چې دغو استازو سره جلا جلا لیدکاته ولري. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخ قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. دغه سازمان له مرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. طالبانو د اګست په 15مه د لویدیز ملاتړ برخمن حکومت وپرځو چې تر دې وروسته امریکا د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. له دې سره په تیرو څو اونیو کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې تللې او ډیر خلک اوس مهال خوړو، اوبو، سرپنا او روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دا خبره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان نن پنځشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره پر مستقیمه معاملې بندیزونه د افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې پیدا کړې چې ورسره نقدي پیسې، افغاني او ډالر هم کم شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی نن په کابل کې یوې نن د کابل په هوایي ډګر کې وویل
تاسو په هیجه او لناورین سره هم بلد یاست. دلته شخړه وه خو اوس پر اقتصادي پلانونو کار روان دی. دلته څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته. موږ خپلې چارې ګړندۍ کړې. د خوړو نړیوال پروګرام او نور ملګري سازمانونه یې هڅه کوي چې افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري.
خاغلی بیاسلی وویل چې د دغو اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 213 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام او نور مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړې خو دا مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې تر سترګو کیږي. ملګرو ملتونو په تیرې یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 23,000 روغتیايي کارکونکو ته تنخواه ورکړې چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. د رویټرز راپور لمخې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP او د روغتیايي مرستو نړیوال وچی صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته ژوندۍ کړی چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې پلی کېده. دا پروګرام په 13 اگست میاشت کې وقته د طالبانو له رسیدو وروسته ځنډول شوی و. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې د پناهغښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو پناهغښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د اروپای ټولنې د 200 غړو هیوادونو استازو پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې دا وضعیت له قانوني اړخه نورو بندیزونو ته زمینه برابروي. اټکل دا دی چې دا بندیزونه د راتلونکي اونۍ په پایل کې د بلاروس د بهرنۍ چارو د وزیر په ګډون په 150 کسانو او بنسټونو ولګول شي. اروپای ټولنه بلاروس تورنوي چې په لوی لاس له بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو کډوال په چل راولي او د پولند پولې ته رسوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کمالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره لکتنی وروسته د فضا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل چې هریس او ماکرون پرون چهارشنبه موافقه وکړه چې د فضا په اړه به د امریکا فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پیلېږي تر څو د فضا په اړه ملکي تجارتي او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکړي. دغه کتنه د واشنگټن د هغې هڅې یوه برخه ده چې هدف یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلوبه نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کې ګیدالو به د افغانستان په وخت ماخام شپږ نیمې بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په لومړۍ نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماتې ورکړه او پایلوبه ته ووت. د کرکټ نړیوال شلوریز جام پایلوبه د راتلونکي یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کیږي.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. اسد لودین درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې ریپورټونه لرو. د خبرونې لومړی ریپورټ راخلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د یو باثبات او په پخو ولاړ افغانستان لپاره هڅې د ټول نړۍ یو ګډ مسولیت دی. نوموړي نن د ترویکا پلس په ناسته کې په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان سره خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. طالبان بیا وایي پاکستان ته د دوی تللی پلاوی به د ترویکا پلس غونډې له ګډونوالو سره وګوري او هیله مندي شته چې یوه ښه پایله ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل افغان پلاوی به د ترویکا پلس غونډې د ګډونوالو ترڅنګ لا پاکستانی چارواکو سره په یو شمیر مسلو هم خبري وکړي. نور حل په دې ریپورت کې.
نن په اسلام آباد کې د توریکا پلس ناسته پیل شوه. د دې ناستې پیلې زوینا د کوربه هیواد پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وکړه. هغه ویل نړۍ د طالبانو سره خپل اړیکې نه پرې کوي ځکه د پوینا طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د نوموړي په وینا هیڅ یو هیواد نه غواړي چې افغانستان د یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل شي.
نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې د بشری ناورین درامزل کېدو عجله مخه ونیسي. روغتیا، تعلیم او خلکو ته د عامه خدماتو د خط کېدو لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. او د افغانستان اقتصاد چې اوس مهال سخت او ستونزو سره مخ دی، باید د ثبات او بیا رغونې لپاره جدي کاري زمینی برابر شي.
خاغلی قریشی ویل د افغانستان د ثبات لپاره باید ټول نړۍ په جدیت سره کار وکړي. طالبان وای افغان پلاوی به په اسلام آباد کې د دې ناس له ګډونوالو سره وګوري. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبی الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت استازي چې د بهرنیو چارو وزیر، مالی وزیر او تجارت وزیر پکې دي، اسلام آباد ته رسیدلی دي. هلته د پاکستاني چارواکو سره د لیدو کتو پلان ده. بل دا داسې په پاکستان هیواد کې د ترویکا غونډه روان ده. ترویکا د ګډونوالو له برخوالو سره هم د لیدو پلانونه شته. داسې څه وخت به هغو سره ولیدل سي. نن یا سبا ممکن دا کار وسي. خو عمومي تګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو په اړه ده او امید لرو چې نتیجې ولو.
سره له دې چې په پاکستان کې د توریکا پلس ناس د اجنډا په اړه څه نه دی ویل شوی، خو د خبر شوی او راپورونو پر بنسټ په دغه ناس کې د افغانستان د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او د چ افغانستان څنګه له بشري ناورین څخه وساتل شي د بحث وړ مسایل شامل دي. له دې سره هم مهاله به د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې تللی افغان پلاوی به هلته په پاکستان کې د دې هیواد له چارواکو سره په دواړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو په برابرولو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په اعلامیه کې د بحث وړ مسایل هم دا یاد شوی، خو پکې راغلي چې د سیمه ییز اتصال هوایي او ځمکنیو لارو په اړه به هم خبري وشي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې طالبان به د توریکا پلس ناستې په څنډه کې د غونډې له ګډونوالو سره ګوري. له دې وړاندې په دوحه کې د اګست په میاشت کې دغه ناسته ترسره شوې وه، او بیا ځلی د اکتوبر په 19 په روسیه کې دغه ناسته ترسره شوه، خو هغه مهال په کې امریکا ګډون نه و کړی. دا په داسې حال کې د لکله نه چې طالبان واک ته رسیدلي، د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د افغانستان په اړه بیلابیلې غونډې پیل کړې، خو تر اوس یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
یو ورځ وروسته تر دې چې په هند کې د افغانستان لپاره د سیمې هیوادو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه جوړه شوه، په اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډه جوړه شوې ده چې تاسو یې په اړه رپورټ واورېده. نږدې اونۍ مخکې تهران د افغانستان لپاره د یوې غونډې کوربه و. د افغانستان لپاره په سیمه ییزه کچه غونډې ولې زیاتې شوې دي؟ په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکي شکرې بارکزی نظر اخیستی دی.
وادونه افغانستان سره نه بیلیدونکې اړیکې لري. افغانستان سیاسي اقتصادي وضعیت د دې په امنیتي او اقتصادي وضعیت باندې مستقیم اغیز لري. که چیرته په افغانستان کې د هغه ډلې فعالیتونه ادامه ورکړي چې هغه ډلې ته په مقصد د سیمې هیوادونو کې چې هغوی لپاره په سیاسي او امنیتي لحاظ باندې جنجال جوړوي، نو خامخا دا به یو هغوی لپاره یو درد سر شي. نو دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بېلګې په ډول که چېرته د پاکستاني طالبانو او د پاکستان حکومت تر منځ که چېرته موافقتنامه د سولې نه وای شوی، تاسو پوهېږئ چې هغوی ویلي وي چې افغاني پاکستان به دې ته ژمن کوي چې هغوی به د پاکستاني طالبانو سره جنګ وکړي. یعنی حتی دا احتمال هم شته چې کوم نظام چې په افغانستان کې دی په بل ملک کې د هغې ملک د برخلاف ګروپونو سره جنګ لپاره هم مسؤلیت ورته ورکول کېږي، او دا خطرناک خبره ده. په اقتصادي لحاظ باندې هم هېره م نشي چې افغانستان سربېره پر دې چې د یو ترانزیت لاره ده د منځنۍ ختیځ او جنوب آسیا په مابین کې، خپله هم که چېرته فقر او غربت تېرېږي، د فقر او غربت ام په ګاونډي هیوادونو باندې خامخا اثر کوي. مهاجرت ډېریږي، د دې ترڅنګ قاچاق ډېریږي.
که ورته ګورو د اګست له 15 راوروسته او حتی تر دې مخکې چې کله طالبانو له امریکایانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، طالبانو بیا بیا دا خبره تکرار کړې ده چې له افغانستانه به د سیمې هیوادونو ته او بهر نورو هیوادونو ته هیڅ چاته هم تهدید متوجه نه وي. څرنګه دا هیوادونه په طالبانو باندې اعتماد نه لري چې بیا هم دا خبره تکراروي او بیا داسې وندې جوړوي؟
شپه سر زه خپل تعجب کوم چې تاسو څنګه په دې خبرو باندې باور کوئ. د دې کړنې او د دې خبرې یو تر بل ډېر تفاوت لري، او بل پاتې شول د امنیت موضوع. د امنیت موضوع په افغانستان کې همیشه ستونزمنه و. طالبان دا اوس فل حال د افغانستان په ټولو سرحداتو باندې حاکم دی، تبي خبره ده چې نه؟ آیا طالبان دغه قوي استخبارات لري چې وتوانی چې د افغانستان امنیتی مسائل تجزیه او تحلیل کنه؟ آیا طالبان دسی واک بنده چې دوی وشي کولای د نورو شبه نظامی ډلو ټپلو چې په افغانستان کې فلحال فعالیت کوي د هغوی مخنیوی وکړي؟ نه. تاسو که چېرته وګورئ، نن خپل طالبان یاریږي، خپله دوی خپل ذات نشي ساتلی.
آیا د دغو غونډو له لارې دا گاونډیان دغه اعتماد ترلاسه کولای شي او دا ډاډ ترلاسه کولای شي چې بیا دوی ته امنیتي تهدید متوجه نشي چې دا غونډې جوړوي؟
که چېرته گاونډیان دغه ډاډ د غونډو ته طرف ترلاسه کول نو ضرورت دغه خبرو اترو ته نه و. که چېرته تاسو وګورئ په تیر دوه میاشتو کې طالبان حداقل ترلاس اضافه سفرونه دوی درلوده، یعنی په هفته کې یو ورځ قطر ته دی لار، موسکو ته دی لار، تهران ته دی چوزل لار، پاکستان ته خو بشمیره تک شوی، چین سره بشمیره دی دوادی ته دی شوی، بین ملی سازمانون سره ته دی خبری اتری شوی، مختلف ملکونو استازه پشمول ده امریکا آقوی سره خبری اتری دی کری. یعنی کم داد چین نریوال طولنه او دا سیمه هیوادونه واری ده طالبانونه تا تر لاسه کی اول خو فکر نکوم چې وګړي خپل په طالبانو باندې ډېر اعتماد ولري څکه سم مخ تاسو ول چې خپل دي یو خطر دی خو بیا هم یو حقیقت دی چې څوک نسترګې نشي پټولای د دې لپاره چې دا خطر بل قوه خطر طالبان دی دنه په افغانستان کې د فکی د غواړي چې نور سیاسي ډلې هم د طالبانو سره په حکومت کې یو ځای شي واک تقسیم شي ترڅو د تهدید سطح کم شي
د سیمه هیوادونه ولی پر لپسې د افغانستان پر حالاتو غونډې جوړی په دې موضوع باندې مو د افغانستان د ولسی جرګې له پوخانی غړي او د سیاسي چارو له څېړونکي شکرې بارکزی سره د ازادي رادیو مرکه اوریدل
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په افغانستان کې یو شمیر خزینه لوبغاړي د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او هیله مند دي چې یو ځل بیا ورته د لوبو زمينه برابر شي. خو یو شمیر هغه لوبغاړي چې افغانستان نه وتلي وای نور هیواد ته د بیرته راتګ هیله نه لري او زیاتوي هغه لوبغاړي چې لا هم په وطن کې پاتې دي راتلونکي مایوسون کړي. د افغانستان د ورزشي فدراسیون مسولان بیا ټینګار کوي چې ډیرو خزینه لوبغاړو د خپل ناڅرګن برخلیک لامل هیواد پریخي. د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټه د خزینه لوبغاړو درتلونکو په اړه لسویلو ډاټا کوي. جزئیات په دې ریپورت کې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم د خزینه لوبغاړو درتلونکو په اړه هر څه نامعلوم دي. له همدې امله یو شمیر خزینه لوبغاړي په کور ناست دي او ځینې نور یې هیواد پریښود. پریسان نجیم هغه افغان لوبغاړي د چې د سکوهنې په برخه کې نږدې 15 کال لوبي کړي، وایي د لزګونه نورو خزینه لوبغاړو په څیر د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه ده.
نه تنها ما و ازای تیم، نه یوازې زه بلکې ټول هغه لوبغاړي چې په افغانستان کې دي او په هر برخه کې چې لوبي کړي اندېښمنې دي. زموږ ټول هڅې په اوبو لاهوسوي. زموږ هغه هیلې له موږ واخیستې چې غوښتل مو د خپل هیواد تر بیرغ لاندې په نړیوالو لوبغاړو کې لوبي وکړو. زموږ راتلونکی نامعلومه ده.
ګویا به هدر رفت. پریسا د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزینه لوبغاړو د فعالیت لپاره بیا زمينه برابر کړي څو د خزو ورزش خوندي شي. هغه خزینه لوبغاړي چې روسي او کلونو کې د فوټبال، فوټسال، کرکټ، کانګ فو، مویتای، والیبال، سکوهنی او نورو برخو کې لوبې کولې، اوس یې په افغانستان کې نشته او یا هم په کور ناست دي. پروانه عارفي د پارا اولمپیک ټیم غړې ده. یو له هغو لوبغاړو چې په افغانستان کې د نامعلوم برخلیک له امله وطن پریښود. هغې ازادي راډیو ته وویل نور افغانستان ته د بیرته ستنېدو هیله نه لري.
زموږ لوبغاړي اندېښمنې دي. هر یو یې هڅه کوي چې هیواد پریږدي. زه نشم کولای بیرته ستنه شم ځکه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم. په افغانستان کې ښځینه لوبغاړي ډېر اندېښمنې دي. هر وخت ما سره اړیکه نیسي چې له هیواده بهرې د وېستلو لپاره څه وکړم.
که څه هم د هغو ښځینه لوبغاړو کره شمېر نشته چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یې افغانستان پریښود، خو د فوټبال فدراسیون ویان فیروز معشوف وایي د فوټبال خزینه لوبغاړي نوی سلنه له هیواد وتلی دي.
دغه فعلا دختران
د خزو فوټبال د ټولنې و برخه ده. تر اوسه طالبانو د خزو د لوبو په اړه کوم برګون نه دی خوتلی. اوس موږ خزینه فوټبالستان نشته. نوی سلنه یې ولاړی دي او پاتې لس سلنه هم د هیواد پریښودو.
خغلی معشوف زیاتوي د طالبانو په حکومت کې د خزو د لوبو د بیا پایل په اړه هیڅ هیله بخونکې خبر نشته. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې نظر واخلو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه. د جمهوري نظام پر مهال روسیو کلونو کې له نارینه او سره یو ځای یو ډیر شمیر ښځو هم لوبو ته مخه کړه او د اولمپیک ملي کمیټې تر څار لاندې فعالیت پیل کړ. دوی په کور دننه هم لوبې کولې، خو په یو ډیر شمیر بهرنیو سیالیو کې هم ګډون کړی او ځینو یې خو ویاړونه او مډالونه هم ګټلي. خو دا چې په راتلونکي کې به خزینه لوبغاړو ته د لوبو کولو زمینه برابره شي او کنه، یا هم د نړیوال فشار په پایله کې به طالبان د خزینه لوبغاړو لوبو ته اجازه ورکړي او کنه، هغه پوښتنې چې پاره ای وړاند وینه سخته ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کندوز ولایت کې یو شمیر بڼوال وایي سکل د بادامو حاصلات کم شوې دي. باغداران پر اول کال کې د بادامو د حاصلاتو د کموالي لوی سبب د هوا خرابوالی او طبيعي آفتونه په ګوته کوي. په کرنیزو حاصلاتو کې بادام د باغوانانو او بڼوالو له قیمتي محصولاتو څخه ګڼل کیږي، خو د آب و هوا د خوالي په صورت کې کروندګر له خپلو باغونو څخه د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کولای شي. نور په دې رپورت کې
د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال او د وچو میوو سوداګر وای چې سش کال په دغه ولایت کې د بی وخت ورښتونو او د نباتي آفتونو لامل د بادامو په حاصلاتو کې اویا سلنه کموالی راغلی دی. څلوېښت کلن عزیز خان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. هغه ازادۍ راډیو ته وویل په لس جریبه ځمکه کې 200 د بادامو ونې لري، خو سش کال ترې حاصل نه دی ټول کړی.
امیر
محمد بیا وای چې د بادامو سګنۍ حاصل ان د بڼوالو کړی لګښت هم نه پوره کوي.
شش کال بادام حاصلات نو د دې په خاطر هغه واورې چې وسله ګرځې ول او خرید فروش چې بیخي هیڅ وسې مزه نه څه خرید فروش نهسته ورسره دې تعاملات سره دی. مخکې د دې نه ډېر شو وینه پاکستان ته تله، ډېر خرید فروش هم شو، عاید هم شو، وینه درآمد برآمد یې درلود، اوس هیڅ کیسه نهسته.
دا محل د کندز په بازار کې 1 کیلو ښه بادام له 6000 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. په نمړې ولایت کې د وچو میوو د ټولنې مرستیال خیر محمد وای چې سش کال بادام په مارکیټ کې له ښه قیمت څخه برخمن دي، خو د حاصلاتو درک نشته.
بادام نظر به پارسا امسال 70% کم است، نظر به پارسا امسال 20% 25%
د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 20% کموالی راغلی دی، ځکه سږ کال بڼوالو ښه حاصلات نه دي ترلاسه کړي. موږ اسلامي امارت څخه غواړو چې له بڼوالو او بزګرانو سره مرسته وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په دغه ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې په کندوز کې د بڼوالو د محصولاتو د پروسس لپاره یو شمیر مرکزونه جوړ کړي. د دې ادارې ویان مسعود وحدت ازادۍ راډیو ته وویل
صادرات بادام نسبت به گذشته تای یک ماه اخیر بهتر شده.
په دې وروستۍ یوې میاشت کې د شیرخان بندر لاره د مرکزی اسیا هیوادونو ته د بادام صادرات ښه شوي دي. د سوداګرۍ خونه هڅه کوي چې د ملاتړ کوونکو دفترونو لاره په کندوز کې د بادامو او د وچې میوې د پروسس او بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي تر څو د بزګرانو محصولات په معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي.
د کندز بادام په مختلفو نمونه یادیږي لکه ستاربای، بخملی ستاربای، قمبری، خیردنی، کاغذی، مرواج او داسې نور نمونه هم لري، خو ستاربای او قمبری له ځانګړي شهرت څخه برخمن دي. د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو محصولاتو څخه ګڼل کیږي چې هر کال د دې ولایت بادام د هیواد پر نورو ولایتونو سربیره ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي چې له همدې درکه بزګران او دولت ښه عواید ترلاسه کوي.
اوس برا شدې ته چې یو شمیر لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته کتلی او په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لولو چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ روانه اونۍ پاکستان ته ځي چې هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او د چین او روسیې له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا خبره د یو پاکستانی چارواکي او امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته چارواکو له قوله راپور سوې ده. دا به سیمې ته د توماس ویسټ لومړی سفر وي. ویسټ د زلمی خلیلزاد پر ځای ټاکل شوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو چارې پر مخ وړي چې په نتیجه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سوه. د ډیلی میل په مقاله کې د ترویکا پلس په نوم هغې غونډې ته هم اشاره شوی چې ټاکل شوی ده د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ په لومړۍ کې وویل چې ښاغلی ویسټ پلان لري روسیه او هند ته ولاړ سي. د دې وزارت وین نت پرایس په یو خبري غونډه کې ویل چې توماس ویسټ به د امریکا د نورو متحدانو ترڅنګ دی وضاحت ته دوام ورکړي چې له طالبانو یا په افغانستان کې پراتلونکو کې له هر ډول حکومت څخه څه تمه کیږي. ملګرو ملتونو په تکراری توګه خبرداري ورکړي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد بشري بحران پر څنډه ولاړ دی او د دې هیواد تر نیمایي زیات نفوس د خوړو له کمښت سره مخامخ دی. نیویارک پوسټ خبرونی د راپورونو پر اساس یو لیکنه کړې چې پینټاګون تر اوسه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي نظامیانو کورنۍ وباسي. خبرونی د ان بی سی شبکې د راپور یادونه کړې چې پکښې ویل سوي د امریکا دفاع وزارت موین کولن کاهل د دې وزارت له ملکیو نظامی پرسونل څخه غوښتي چې د خپلو هغو خپلوانو نمونه چې باید له افغانستانه ووځي د ده د دفتر ادرس ته ایمیل کړي. نیویارک پوسټ همداراز لیکلی چې په دې وروستیو کې د کانګرس یو شمیر غړیو د امریکا دفاع وزیر ته په یو لیک کې له هغه غوښتي چې له افغانستانه د دغو کسانو په ایستلو کې مرسته وکړي. د لیک له لیکونکو یو د ټکساس ایالت مایکل مکاول لیکلی چې د تیرې میاشتې پر مهال یې د ټکساس له سلګونو اوسیدونکو تماسونه ترلاسه کړي چې غواړي له افغانستانه خپلوان وباسي. مایکل مکاول ویلي چې په دغو کسانو کې هغه هم شامل دي چې د امریکا په نظامي ځواکونو کې خدمت کوي. فاینانشل ټایمز ورسپانې بیا د برتانیې د لوی درستیز خبرو ته پام کړی چې ویلي دي تر اوسه ډیر وخت دی چې پر دې قضاوت وکړو چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماته خوړلې ده. جنرال سر نیک کارټر چې ټاکل شوی ده د نومبر میاشتې په پای کې خپلې دندې ګوښه سي د سې شنبې په ورځ د برتانیې د پارلمان دفاعي کمیټه کې د پارلمان د غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. فاینانشل ټایمز د جنرال کارټر د خبرو دا برخه راخسته چې وایي په طالبانو کې داس کسان ستا چې غواړي نسبتاً عصري حکومت ولی وکړي خو د په وینا په هغوی کې اختلافات سته. د ورځپاڼې په لیکنه جنرال کارټر ویلي چې که د طالبانو لږ سختګیره مهرې ډیر واک ترلاسه کړي شایي په 15 نورو کلونو کې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته سي. جنرال کارټر چې د برتانیا تر ټولو لوړ پوړي نظامي چارواکی دی د دې هیواد د پارلمان نظامي کمیټې ته بلل سوی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي.
ملګرو ملتونو له پولند او بلاروس نه غوښتي چې په خپلو پولو کې د پناه غوښتونکو نسخهمونکې ناورین پای ته ورسېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سلګونو هغه پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودل چې همدې پولو ته نږدې دیر شوې دي. تفصیل له اسدالله لودین ناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلا وایي نړیوال قوانین دا نه ایجابوي چې یو څوک د پناه غوښتنې له حقه مناشي. نوموړی پرون چهارشنبه دا سرګندونې داسې مهال وکړې چې پولندي چارواکو وویل څو ځلې خپل خاورې ته د بلاروس له خوا د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخنی ولیده. په همدې حال کې رویټرز خبری اژانس ویلي اروپایي ټولنه پر بلاروس نویو بندیزونو ته ځکه چمتووالی نیسي چې د دغه هیواد او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ ناورین جدي شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په بروکسل کې د اروپای پارلمان غونډې ته وویل چې دغه تل له کډوالو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
لوکینګ ات د برادر پکچر ان یورپ
که اروپا کې وضعیت ته ژور وکتل سي د ازمایښتونه هغه خبرګونونه نه توجیه کوي چې ځینو سیمو کې د کډوالو په وړاندې شول سوي. د خبرګونونه غیر مسؤلانه او د پردیو د ډراونی پر بنسټ دي. کډوالو ته دیوالونه جوړ سوي، اغزن سیمونه درول سوي، په تاوتریخوالي شړل کیږي، کله ناکله هغوی لغړوي او اوبو ته یې اچوي یا یې پرېږدي چې ډوب سي. اروپایي ټولنه د قانون د حاکمیت پر بنسټ جوړه شوی باید او کولای هم سي چې ښه چلند وکړي. د قانون د حاکمیت په برخه کې باید دا ټولنه نورو ته نمونه وي.
ملګرو ملتونو د بلاروس او پولند پولې ته نږدې د راټول شوو سلګونو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دوی ویلي دغه ته باید له کډوالو او پناه غوښتونکو ناوړه ګټه اخیستنه پای ته ورسیږي او د سیاسي فشار په توګه باید ونه کاریږي. اروپای ټولنه بلاروس تورنوي چې د دوی د بندیزونو په خبرګون کې په لوی لاس خپل خاورې کډوالو ته لار برابروي چې اروپای هیوادونو ته ولاړ شي. له دې وړاندې نورو سازمانونو او د بشري حقوقو ملاتړو ادارو هم د پولند پولې ته نږدې د کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغه تل تیرې اګست میاشتې راهیسې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو هم بند پاتې دي چې څو ځله پولند خپل خاورې بیرته شړلې دي. د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د څنګه چیلون کې سمیرا حمیدی له کډوالو سره د پولندي چارواکو چلند غندلی. دی ویلی د افغانستان شرایطو ته په پام هیوادونه باید د افغان پناهغښتونکو هرکلای وکړي او خپلې پولې ورته پرانیزي. افغانانو د تیر حکومت په وخت او په ځانګړې توګه د طالبانو لراته ګروسته کډوالۍ ته ډېره مخه کړې ده. پرون د ناروې د کډوالو شورا وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته شاوخوا 300,000 افغانان یوازې ایران ته کډوال شوي چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستان وو زمغغلا ازادي راډيو ناوري په افغانستان کې د مازيګر څلور نیمه بجې شوې. اسد الله لودین سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر وای د سولې باثباته آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونه نن په اسلام آباد کې د تریکا پلس غونډې په پرانستون کې وینا کې کړې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د پراخ قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د مرستې رسونې چارې ګړندۍ کړې دي. دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیاسلی وایي افغانستان کې څه باندې 22 میلیونه اړمن کسان شته او دوی هڅه کوي چې ټولو ته ورسیږي. بلورته ملګرو ملتونو په تیر یو میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 زره روغتیايي کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي چې نږدې 8 میلیونه ډالر کیږي. اروپای ټولنه د پولان بلاروس پولې ته نږدې ته بنا غوښتونکو د کړکیچ په خاطر پر بلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان منځنی ختیځ او افریقا په سلګونو پنا غوښتونکو له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رانځوړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کامالا هریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره لکتنې وروسته د فضایي او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې دویمه نیمه پایلو به نن د استرالیا او پاکستان ترمنځ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي.
دوستان تاسو کولای شئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ او ولولئ. اوس مخکې لدینې چې د مخکخو خزو د خبرونې تکرار درته خبر کو، راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو ورپسې مخکخه خزې خبري.
د تکواندو په یو نړیوالو سیالیو کې د ګډونکوونکو افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو ستاینه وشوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قاریزاده د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل په هغو مراسمو کې چې نن په دغه کمیټه کې جوړ شوی وو د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلانو ټینګار وکړ چې د تکواندو او فوټبال لوبډلې چې د هیواد لپاره یې مډالونه او ویاړونه ګټلي جدي پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د تکواندو یو نړیوالې سیالۍ روانه اونۍ د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې چې 422 نړیوالو لوبغاړو په کې ګډون کړی وو. دغه سیالۍ په الف ګروپ کې افغان لوبغاړي غلام مرتضی د سرو زرو، حکمت الله د سپینو زرو، اشرف شکران او رامیش حسیني هم د سپینو زرو مډالونه او په بی ګروپ کې عاطف الله یعقوبی او شاهرام خاکسار د برونزو مډالونه وګټل. په دې سیالۍ کې د تکواندو 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستې وه چې څلورم مقام یې خپل کړ. په کابل کې د امن جام فوټبال سیالیو په دوام نن د اباسین څپې د میوند اتلانو ته ماتې ورکړه. د لوبه چې نن 95 تر سره شوه اباسین څپې وکولې شول د شپږو ګولونو په وهلو سره د لوبه د ځان په ګټه پای ته ورسوي. اوس لوبه د سیمرغ البورس او شاهین اسمای ترمنځ روانه ده. د لوبي د تیرې جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیل شوې دي. د کرکټ د 2021 شلوریز نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن پنځشنبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د دې سیالیو په لومړۍ نیمه پایلو به کې چې تیر ورځ ترسره شوې نیوزیلند انګلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې انګلند په لومړۍ توپ وهنه کې مقابلې لوبډلې ته 168 هدف پټاکه چې نیوزیلند د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د دې سیالیو پایلو به ته لاره پیدا کړه. د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ له نیوزیلند سره په پایلو به کې مخ کیږي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نندخ پرونی پدی برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذ خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخوري. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې شذینه ډاکټرانی په افغانستان کې د خپل مسلک راتلونکي څه ډول ویني. هغه شذې چې باید له تیپ څخه فارغ شوی وای پر کور پات دي. دا د تیپ په برخه کې افغانستان ته څومره لوی زیان دی. لمیلمنو سره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې کوو چې د تیپ له ډګر سره اړوند دي. موږ د افغانستان د تیبي شورا له رئیس او نسایي ولادي متخصص ډاکټر نسرین اوریاخیل او همدارس د عامه روغتیا وزارت د خوندیتوب او کیفیت لوړولو ډپارټمنټ له رئیس ډاکټر کریمه مایار اميري سره خبرې کوو. اوس هم ورځم د خپل لومړی ملمنی پر لور ډاکټر نسرین اوریاخیل صاحب لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. اوریا خیل صاحب مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
السلام علیکم. تاسو نه مننه چې موږ هم دې خبرونه ته وبللو. خپلو تاسو کارکونکو ته او د افغانستان ټول خلکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، تاسو د طبي شورا رئیس یاست او د همدارز نسایي ولادي متخصصه. دغه شورا آیا تر اوسه پوری فعاله د خپل کار کوي کڅنګه؟
بالکل، طبي شورا په 2018 کال کې مېستراغله او د یو ضرورت په اساس سیهي سیستم ته د ډیره زیاته مهمه و، هم په تحصیلي برخه کې په لوړو تحصیلاتو کې او هم چنان په سرویس برخه کې چې ستاندردو په مورد کې کار کوي، د مریض د مسؤلیت په مورد کې کار کوي او د ډاکترانو د حقوقو په مورد کې. نو دا شورا همدا اوس هم ډېره زیاته فعاله ده او د دې ضرورت اوس هم په سیستم کې احساس کېږي او دا به ادامه لري.
تاسو یادونه وکړه چې دغه شورا د ډاکترانو د حقونو په برخه کې هم کار کوي د نورو فعالیتونو تر څنګ. وروسته له هغه چې افغان حکومت سقوط وکړ، د طالبانو له راتګ وروسته په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي ته د تګ اجازه نسته او همداراز له پوهنتون څخه د نجونو د تګ مخه نیول شوی. هغه نجونې چې باید له تیپ څخه فارغ شوي وای دوی په کورو باندې پات دي. تاسو د دغه شورا له لارې څه ډول فعالیت کړی دی چې دغه محدودیت لري سي؟
اول خو دا درته وایم چې په ټول نړۍ کې په افغانستان کې هم د ښځو تعلیم او تحصیل ته شدیدا ضرورت ده او دا واقعیت او د دې نه هیڅوک سترګې نه پټوي چې دا باید ادامه پیدا کړي، مخصوصا ډاکټرانو او معلمانو ته چې ډېر زیات ضرورت ده. زنانه ډاکټر په دیمن په کلچر کې یو منلای ډاکټر د شیخ پله سینه فاميلي پرې هلته وربي او ډېر خوشاله دي او که یو بل څه زماینه کوي. نو د هغې لپاره اوس خو یو عمومي امر ده چې د طالبانو حکومت وایي چې موږ شرایط ورته مساعده وو او موږ مطمئنه چې دا شرایط آماده کو او طب فاکلتی به ډېر تفاعلي کو. گرچه په شخصي پوهنتونو کې هم دا اوس هم طب فعال ده، زه خبره یم، نجونې هم ځي فاکلتي طب ته او هلکان هم ځي، ولی په دولتي کې دوی وایي چې تر اوسه شرایط نه دي مساعد. زه هیله لرم هغه نجونې چې په کورو کې اوس پاتې دي او مکتبو ته نه ځي دې ته بېرته لاره پرانیزي او د ټولنې خوشبختی دي، ټول خوشبختی ده چې هغه د ښځې او د نارینه په وجود کې او په تحصیل او تعلیم کې نغښتی ده. باید دوی ته یو زمینه مساعده شي. پرون ما واورېده چې د هرات نجونې لاړې ښوونځي ته، دا یو ښه بېلګه ده. زه هیله لرم چې ورو ورو دا مکتبونه بېرته شروع شي او دغه تداوم د ښه ژوند او د پیشرفت د افغانستان منګه له لاسه ورنه کړو. خو تر اوسه پورې چون ځینو برخو کې شروع شوی مکتب، ځینو کې نه ده شروع شوی، پوهنتونونه هم په خصوصي سطح باندې شروع دي، په دولتي کې تر اوسه نه دي شروع او دوی وایي چې یو څه شرایط موږ ورته دو. نو زه هیله لرم چې دا تر سره شي، که نه شي مطمئنا طبي شورا د مریض د مسؤلیت او د ډاکترانو د حقوقو لپاره به یو څه مذاکرات کوي، خبرې به کوي، اقدامات به کوي تر څو مقامات دې ته وهڅوي او قناعت ورکړي چې دا یو ضرورت ده. مطمئنه ما هغوی هم احساس کوي چې دا یو ضرورت ده، ولی یو څو مودې موږ به وګورو پس له هغې حتما شورا خپل اقدامات کوي.
د عامه روغتیا په وزارت کې چې کومې ښځینه ډاکټرانی پر ریاستونو باندې یا پر لوړو څوکیو باندې دوی کارونه کول، آیا دوی اوس هم پر هماغه حال پاتې دي که له خپلو دندو څخه ګوښه کړای شوي دي؟
ترڅو چې زه خبره یم، خو یو د مور ماشومه د صحت باروري دي برخه ریاست هم دو سمی دامه لگی چه خزه در رئیسه دی نور رئیسان نخبرانه دو شفاخانه چه رئیسان خزه وی دواره متاسفانه بیرون لمملکت دی او سرپرستان اوس خزی دی چه خزی اغا شفاخانه و ریاست مخکی دی خوشبختانه خزی دکتران کار تا بریدگی او اوی ضرورت تا دی ضرورت پر اساس اجازه ورکی او نورمال خپل کار کې دی او په کار کې کوم تغییر نه درغلی دوه مشکلات هغه عمومي مشکلات یو دا چې معاش او امتیازات هیڅ نه لري غذا نه لري په شتخانه کې چې دا دوی ته ډېر زیات غټ چالش ده مخصوصا هغه ښځو ته چې ډېرې فعالې معاینهخانې نه لري عاید نه لري واقعا ورته مشکله ده چې خپل ژوند ته او کار ته خپل ادامه ورکړي زه هیله لرم په ډېر زر وخت کې د معاش او د امتیازاتو غمونه وخوړل شي او بل دوی اکثرا نجونې اولادونه چې په کورو کې پاتې دي له مکتب نه د هغه ډاکتر صاحبانو سره چې په تماس کې دوی علاقه لري خپل وطن کې کار وکړي که یې علاقه نه درلوده په افغانستان کې به تر اوسه پورې ژوند نه کوه ولې دوی ډېر ناراحته دي چې موږ لورګانې که مکتب ته پرې نه ښودل شي فاکولتو ته پرې نه ښودل شي او تحصیل ونه کړي موږ تحصیل وکړو او د موږ اولادونه به بې تحصیله وي بیا دا موږ ته د زغم وړ نه ده دوی هم مجبوره کېږي چې له وطنه لاړ شي نو بیا هغه وخت کې به هیڅ څوک نه وي چې خدمات ترسره کړي زه هیله لرم د تعلیم و تربیه برخه او د دوی د مالي برخه مشکلات حل شي زه فکر کوم نور که مشکل ښځینه ډاکترانو ته په سیهی سیستم که نست و دوی نورمال خطل کارو تجید
چون را موده کیجی چی دوی تماش نده ارکل سوی؟
تقریبا ده دو رقم ماشونه و په سیهی سیستم که یو حکومتی ماشونه و یو دی انجوگان و غیر حکومتی محسسو چه دو پکیج دی سیستم دی سیهی چی یو دی پیچس دی پیچس اغای پیاده که و یعنی قراردادی شکل و اغا چوب چی پا دولتی سیستم که و اغوی پا حکومتی سیستم که لغه ورځ چې پیزلسم د اگست طالبان حکومت اقتدار ته رسیدلی دوی اکثریت و متاسفانه ماشونه در خشته تروسه پوری یو تعدادی دو آخر ورځو که فکر کوم لاس تر اوړایدم اما په غیر دولتی مؤسساتو کې چې غوی د یو سیستم تطبیقونکي و په سیاحت عامه کې هغوی مخکې له دې پنځلسم د اګست هم چون یو د ریفورم سیستم روان و په غیر دولتی سیستم یا قراردادی سیستم د وزارت سیاحت عامه کې دوی ماشونه ماتل شوي و یعنی شاید داسې مؤسساتی چې څلور پنځه شپږ میاشتې ماشونه نه یخیشتي چې دا به خلکو ته چې اقتصادي وظیفه نه ده فعلا او قیمتي هم ډېره ده ډېره به سخته وي چې خپل ژوند مخکې بوزي پرون یو ډاکتر صاحب راته وویلي چې زه له خپلې شفخانې تر کوره پورې پیاده لاړم ځکه چې ما پیسې نه درلودې چې زه او شفخانه یې ډېره لرې ده له کور نه چې زه کرایه ورکړم یعنی په دې سرحد چې یو ډاکتر غریب شي نو هغه به څنګه بیا کار وکوی سي څنګه به د نوکري شپه تیره کړي او څنګه به عملیاتونه وکړي زما په هاند هر چې زودتر حکومت باید د دوی مالي مشکل حل کړي بغیر دغې دا سیستم که سقوط هم نه کوي ډېر سره به سقوط وي
د ډاکترانو مخکې دولتي او غیر دولتي معاشونه څومره وو
د دولتي برخې معاشونه خو ډېر لږ و متاسفانه یو له ډېرو سختو دردناکو خبرونه چې په صحي سیستم کې و او دا باعث دې ګرځي چې اوس صحي سیستم ښه تداوم نه کوي د معاشونو فرق و په دولتي برخه کې معاشونه ډېر ټیټ دي هغه ډېر جد معاش چې یو شفي سرویس معاش و او قدري امتیاز به مخشتل شلو پنځه وی زره افغانۍ نه ډېر چک نه وو ولې تر شپږ زره او زره افغانۍ پورې هم ماشونه دي ډاکټر صاحبان او دي نرسان او یعنی ډېر زیات تفاوت درلود ولې په غیر دولتي برخه کې ماشونه فوق العاده چک وو دی او تری ور ماشین دوه سوه درې سوه ډالر او داسې ماشونه هم چې تر لس زره ډالر پورې ماش درلود نو د هغې لپاره زه هیله لرم په دې نوي سیستم کې چې دوی غواړي چې پې کار وکړي دغه تفاوت لږ زره کم کړي ځکه چې په اصلی تطبیق کننده دی برنامه دی صحت عامه ډاکتران دی که په دولتی کې دی که په شخصی کې دی و په غیر دولتی ولی متاسفانه په دولتی کې په یو شپه کې مثلا په ملالی روختون کې په یو شپه کې دیرس پینزه دیرس عملیات که یو ډاکتر اما سهار امتیاز پنزوس روپی معقولات دی او شاید یو سل روپی ورته خود احمه ورکی اغم افغانه چې دا ډېر دردونکي ده. زه هیله لرم دا تفاوتونه ډېر تر لمنځه لاړ شي.
هغه سیمې چې هلته لیرې پرتې دي، د ښځو د نسایي ولادي په برخه کې دوی ستونزې څومره ډېرې دي، او آیا دغو ستونزو ته رسیدګي سوې ده که نه ده؟
د خپل سیمې نه ډاکټر دوی نه لري. یا ستراتیژي باید تعین شي چې د خپل سیمو نه باید ډاکټر نرس تربیه سي، نرسان تربیه سوي دي خپل سیمو نه، چې سیمې ورته وایي کمیونټی میډوایف چې هغه ډېر ښه سیستم ده په افغانستان کې او حتی په جنوب د آسیا کې یو ماډل ګرځېدلی و چې دوی څنګه وکولی شي په ډېرې لرې پرتو سیمو کې قابلي خلکو ته د خدماتو لپاره ولیږي. اما د ډاکترانو په قسمت کې هیڅ نوی اقدامات نه دي شوي. په دې قسمت کې چې څه ستراتیژي دوی غوره کړي او پالیسیګانې چې دوی وکولی شي له خپلې منطقې نه له ولایت نه ډاکتران تربیه کړي او شرایط داسې ورته کړي چې هغوی لاړ شي هغه لرې پرتو سیمو ته اقلا دوه کاله د اول خپل د تخصص هلته کار وکړي او په همدې شکل په روټیشن یا په دوري شکل دوی لاړ شي خپل کارو ته ادامه ورکړي. نو واقعا په بعضي ځایو کې چې لرې پرتې سیمې دي د امنیت په خاطر خلک نه تلل، مخصوصا مثلا ډاکتران همدارنګه شرایط تعلیمي او تحصیلي د اولادو لپاره نه و برابر، نو دوی نه کولی شوی چې دوی لاړ شي لرې پرتو سیمو ته خپل اولاد فدا د ټولو شیو کې خپل ژوند، مجبوره و چې دوی په مراکزو کې پاتې شي. خو اوس چون امنیت تقریبا شته او زه هیله لرم اوس ستراتیژي داسې تعین شي هغه څوک چې د تخصص په آخر کال کې اوسیږي، په ټولې دنیا کې دا معمول ده اقلا یو دوه کاله دوی باید په اطراف کې تیر کړي، پس لغې بیا راسي هغه دیګري د خپل د تخصص باید واخلي. په غیر لغې باندې زه فکر نه کوم چې دا تطبیق د دې برنامې چې موږ ښځینه ډاکترانه ډېر لر پرتو سیمو ته ولیږو او هغوی په خپله خوښه لاړې شي، دا فکر نه کوم چې تطبیق شي. ولې دا مهمه ده چې یو ستراتیژي د حکومت لخوا د شرایطو په اساس ورته کېښودل شي.
اوس هم د دې خبرونې دوهمه میلمنه ډاکټر صاحب کریمه مایار اميري لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب کریمه، ډېر مننه چې لمر سره خبرې کوي.
مننه تاسو نه هم چې موږ ته وخت راکړ تاسو سره پیژاند اوسو.
تاسو د روغتیا په وزارت کې د خوندیتوب او کیفیت لوړولو د ډپارټمنټ رئیس یاست، دغه عہده چې تاسو لري اوس هم برحاله ده؟
الو، مخکې موږ د ډپارټمنټ په چوکارت ته په ملچوي کې وو، او ولې متاسفانه د فند د نشټوالي یا د بودیجې د نشټوالي د عمله یو څو کاله دا وځلیده. ولې دغه 2018 کال رئیس چې زه په هغه ډپارټمنټ کې چې کار کوم امریت انکشاف راهنمودها او پروتوکول ها وو چې دا ما د نوې لیدرشپ ته او مخکنی لیدرشپ ته چې ډاکټر صاحب وحید مجروح و هغه ته ما پیشنهاد وکړ مال چې یعنی کومه یو ډاکټر ته یا مثلا شپقانو ته ګایډلاینونه او پروتوکولونه جوړ کړو یا ستانداردونه جوړ کړو او یا مثلا د کیفیت ستانداردونه غلطه تطبیق کړو او یا هم دا چې د مریض د خوندیتوب یا پیشن سیفټی پروګرام غلطه ارزه کړو، دغه ټول د کیفیت په لوړوال باندې اغیزه کوي او تاثیر لري. او بل اخر دی مریض یا مثلا د ناروغ دی د رازی توپ سبب د دې چې غدمو ناراضی کیږي د سیستم نه او د مرینې کچه راټیټیږي. نو دغه ډپارټمنټ موږ پیشنهاد کړ چې بیرته په کوالټی امپروومنټ اند سیفټی په نامه باندې چې هغه د کیفیت ښوالي او د مسؤلیت ډپارټمنټ په غو نامه باندې موږ تبدیل کړ.
او دغه ډپارټمنټ بودیجه د وزارت له بودیجې څخه ورکول کیږي.
امریت په چوکارت طب مالجوی کې زده یا د دولت طرفه تر اوسه پورې مونږه تخنیکی مکمل کسان نه لرو، یو ځای ما یو یوبل مونږه همکار چې ډاکټر دی هغه د WHO طرفه مونږه سپورت کیږو چې په عین زمان کې چې د پیشنټ سیفټی او کوالټی په برخه کې کار کوم، یو دغه ابعاد څخه د میکروب یا د انتان څخه د مخنیوي یا وقایع انتان برخه ده چې ان WHO مونږ ته سپورت راکوي او ما ته یو بل ډاکټر دی چې ډاکټر نعیم لکنوال.
دغه ډول ډپارټمنټونه یا وزارتونه په ټوله کې اوس مهال څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د بودیجې له لحاظه؟
د مونږ د هغه ډپارټمنټونه چې د وزارت په چوکاټ کې دي په خو وخت کې هم داسې دونران وو چې د وزارت سره همکاري درلودله، لکه بانک جهانی وو، لکه WHO، یونیسف او ام اس اچ د یو سي دي باغ برخي هغه سپورټ کول چې خوشبختانه بعض تر اوسه پورې هم ادامه لري لکه بربري روغتیا صحت کې چې هغه بربري ریاست کې چغه دی WHO یونیسف او دی یونیفی د طرفه سپورت کیږي او بعض ډیپارټمنټونه دي چې اوس هم بعض پروژې دي چې هغه ته سپورت ورکوي لکه ګلوبل فاند غوندې یا مثلا لکه دغه بلغه یونیسف او WHO دي خونه نو د موګه ډیپارټمنټ هم د مې خونه سپورت کیږي ولی په ټول پرسونل نه صرف دوه نفر دي موګه یو زه یو بل ډاکټر سب دي چې هغه سپورت کیږي
بلې ډاکټر صاحب امریکا تاسو د خپل ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست چې په څه ډول حل ځل تاسو ځان تر دې ورځې را رسولې دي
مننه د زفکه کومه چې دا سوال به یعنی د هری ور ډاکټر څخه یاد سی کار کوم کنه چې وشي شاید هغه ځواب د مو سره یعنی موافق دی وسی په دې ځواب کې یعنی دا ننګه ونه تنه د ډاکټرانو د دې پر نه د ټولو کارکونکو د پر سی کارکونکو د پر د ماش نشټواله یا مثلا زندې دل دي چې دې یو چالش سره مواجه کړی دی ولی په دې باندې امیدوار یو چې ان شاء الله که شرایط ښه شي مثلا دنیا یا نړۍ په موږ پر رسمیت نه افغانستان پر رسمیت باندې وپیژني افغانستان دولت او خپل کومکونه او مرسته ورسره جاری وساتي او کومکونه وکي ان شاء الله د دې بحران نه ډېر زر وځو چې موږ خپل هم د غدرې میاشتې کې یا دوه میاشتې کې چې موږ ماشونه نه دی اخستي اکثریت ډاکټر صاحبانو یا مثلا نسان او قابلی او کوسي کارکونکو چې دی په داخل د وزارت ساتمه کې او په بیرون ځایو کې چې دی مثلا په نورو ولایتو کې دوی خپل ماشونه تر سپور نه دی اخستي ولی وعده دې موږ سره کلکه کړی د خپل دولت د ژوند دې ته چې مونږ سی کارکونکو ته مخصوصا زرانه کارکونکو ته مونږ ضرورت لرو هم په مدن نه په مرکز کې او هم په ولایتو کې نو ان شاء الله موږ ته به د ماشونه زړه تزره تهیه کی نو هغه څوک چې د دولت طرفه ما شخلي غیته دا وعده کړی دا او هغه څوک چې موږ سره سپورټ لري هغه هم ویلی دي چې موږ خپل کومک ته ادامه ورکو
سی زباوس بیرته ورسم ډاکټر سیبوریا خیل ته ډاکټر سیبوریا خیل ک تاسو د خپل مسلکي زده کړو په اړه زموږ اوریدونکو ته څه وایست
مننه زه خپل سلامونه ډاکټر سیب مایا ته وړاندې کوم هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ او شکر جوړ ته وځیو زما مسلکي زده کړې زه د کابل پوهنتون د ټپ فاکولټي نه فارغ شوم بیا پس لږه مې تخصص کړی په نسایي ولادي برخه کې او بیا دغه نمبرو په اساس چې ما ویلي چې ټاپ نمبرې وي زه د استادې په صفت بیرته په دې پروګرام کې جذب شوم چې اوس د تخصص د پروګرام استادم یمه په زمن کې مې د سیاحت یامې ماستري اخیستې ده زه ماستر یم د سیاحت یامې نور د نسایي ولادي فیلوشپ مې هم کړی ده اصلا یو ډاکټر که په صداقت پاتې کار وکړي تنا د خلکو زړه چې لاسته راوړي هغه یې لاسته راوړنه ده اولین شی چې یو ډاکټر ته ډېر زیات ضرور چې خوشبختانه زه لرم هغه دا ده چې خپل مریض سره ښه رویه وکړي د مریض د زړه خواله وکړي مریض ته صادق اوسېږي او په مریض تجارت ونه کړي او دا د ډاکټر ډېره غټه لاسته راوړنه ده ځکه چې طبي اخلاق صداقت تعهد او راستکاري د مریض مقابل کې هم دنیوي هم د خدای په نسب باندې یو اجر لري چې دا د هر ډاکټر یو وظیفه ده او الحمدلله چې تاسو په دې منځ ته رسیدلې ده زه په خپل طبي عمر کې هیڅ وخت د کار نه یم پاتې همیشه مې د افغانستان ښځو ته خدمت کړی دی مریضانو ته تقریبا 1500 عملیات د جراحي مطروسه کړي چې کمترین اختلاط یا کمپلیکیشن یا ضرر به مریض ته رسولای ده همدارنګه ډیر زیات په ډیر سخت جنگی شرایطو کې په هر شرایطو کې د افغانستان کې اوسېدلې او افغانستان ته مې خدمت کړی نوکری مې ورکړي کار مې کړی ده همدارنګه زه د څو بنیاد او اسوسییشنو رئیس او مثلا او ټول مې دا طلب کار کړای مثلا زه د افغان فاميلي ګایډنس اسوسییشن یا انجمن راهنمای خانواده افغان رئیس او زه د انجمن نسایي ولادي افغانستان سي د نسایي ولادي د ډاکټرانو انجمن د دې غره رئیس او
د افغانستان د سرطان د بنیاد رئیس هم دو طرف کارونه می ډیر زیات کړی دي او واقعا می لذت وړی. زه هیله لرم پس له دې هم زه توان پیدا کوم خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب معیار هم دا پښتنه بل تاسو څخه وکم، که تاسو د خپل لوړ زده کړو او د تجربې په لحاظ باندې د خپل لاسترانو په اړه یو څه معلومات مو جوړیدونکو ته ورکړي.
ډیره مننه. زه هم ډاکټر صاحب ورخیل ته ما غږ باوري خپل سلامونه او نه کې هله وړاندې کوم او ډیر می سترګې په روښانه کې چې د دوی مثلا نصیر او وینم او کله چې غږ اورم ډیر خوشاله کیږم. نو د دې ځواب سوال په ځواب کې داسې باید ووایم چې ما هم تقریبا د ښکاله کیږي چې زه د طبي پنتون پنتون طبي کابل نه فارغ شوم. از اوله جنرال پریکټیشنر یا عمومي طب کې مې کار وکړ، بیا وروسته مې بیا ز د ته دا عمل نه زغله خپل ټاکو به مې چې ورده ګولایته زغیت لړم. بیا ما دولس کال هغه تر په شفخانه کې کار وکړ چې دغه د څنګه سره زد وکړم په پېښور په شفخانه کې. وه شفخانه باندې مرسي په نامه باندې هغه شفخانه کې ما خپل ذکر وکړل، مثلا عملیاتونه یې نو شاون چې دا مې ارته ذکر. بیا وروسته به تر وګرځم افغانستان ته هغه شفخانه کې مې کار کوو. بیا د کزي په اول وخت کې زه کابل ته راغلم د 2004 کال رئیس په دې خوځه د عامه روغتیا وزارت کې کار کوم. تقریبا د دې تقریبا څو کال به خیمه شپاره سو ولاس کال کې. نو ما مختلف دپارتمنټو کې مې د ریاست چوکي عملیات چوکي مې وظیفه اجرا کړې ده، لکه د ساتي باروري کې، لکه فاميلي پلانینګ کې، لکه بهبودي کیفیت کې او ګایلانو پروتوکولو جوړولو کې، او اوس بیرته د بهبودي کیفیت او مسؤلیت څنګه کې دي کې مې کارونه کړې دي. لکه ډاکټر صاحب چې روي خلچ ویل، ما هم خپل مسري پروګرام د هندستان هم لاس راوړی دی، مسري لرم په پاغه کې، او بل مسري دی سرټیفیکټ دی هغه نه مې اخیستې ده، د لندن سکول نه مې اخیستې ده د انګلستان، او خپل کلینیک هم لرم، مریضان معاینه کوم، او الحمدلله ټول مریضان مې خوشې دي، هغه نه خوشاله دي. نو برلاوی دی دی چې ز خپل تحصیل مختبو ولای دی، الحمدلله چې مصالور اولادونه ډاکټران دي، او یو زوم چې دی هغه انجینر دی، او یو ورکی لور میته دی ولسمه سم کده. نو د مو اولادونه هم چې دوی ملورګان یو زوم زمون چې دی تسویه دی تخصص پوری، او استاد دی یو مشر زوی می په طبي پنتون کې. نو تر دې واده پر می غوته هم روزنه ورکړي ده، او دغه په هغه کې می کمینه د کړي دی غیب تربیه کې او په روز
تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو لور په ولسم ټولګي کې زده کړې کوي، اوس چنجونی شونځي ته نه ځي، تاسو کده دوی د وضعیت په اړه مشته وایست؟
دا خو په خپل کور کې مثلا خپل درسو ته ادامه ورکوي، او هر ورځ دې ته امیدواره ده، لکه موږ تاسو چې مسلمانان یو او خدای باندې توکل کوو، امید لرو خدای پاک ته، نو امید لري چې ان شاء الله دا دوه صنفه به نور هم خلاص کی، ولسم او دولسم، او بیا د دې هم زړه دی چې دا یو د غوښ ډاکټر ووسی، نو ان شاء الله به دې هغه کې به بریالی شي او خدای به خیر کامیاب کی. او دا ډېر امیدواره ده په کور کې خپل مکمل درسونه دا شنوایی د څنګه سره یې مثلا رونه یې مزه مثلا طاری د ټول سره کومک کوي. نو امید یا چې د ما د لور په څیر نور لونه د وطن ټول خويندې می د ټول خپل تحصیلونه خلاص کړي او مزه د خدمت ټول خپل هموطنانو ته وکړي.
ډاکټر صاحب معیار کپ دې اړه یو څو خبري وکړي چې په افغانستان کې طبي متخصصینو ته ولې اړتیا ده؟
طبي متخصصین ته زیاته اړتیا ده د دې خاطر باندې چې د طب د سیاو مسلک دی چې یو خو تر فرزن تر شپږم صنف فوري، مثلا د شپږم صنف د فاکولټي چې دی دا ټول عمومي شی وایي چې فرزن ک داخله د کټفال د کولدین سعید ک مثلا طبي دی دغه هغه اساسات فقط وایي. بیا وخت چې دوی فارغ شي دوی باید ورشته مختص یعنی ځانګړي انتخاب کې وافقي کې باید تخصص واخلي، د خاطر باندې چې دوی نور هم ذهن یې مثلا هغه دانشي او هغه واده وکړي، او دوی وکولای شي چې هغه خپل ناروغ په سم توګه باندې تداوی کړي. په عمومیاتو کې یعنی هر ډاکټر هر مسل چې کله کوم مریض وویني دغه په مشکل شاید پوه شي، ولی هغه ټول ته دی ځواب نشي ورکولای، د خاطر باندې چې هغه جنرال پریکټیشنر دی مثلا هغه عمومي ډاکټر دی، یا مثلا کېدلی شي چې دغه مشکل باندې پوه وی ویني احساس کړي در کې کې تشخیص کړي ولې د غیټ پدوینې شکولای نو د دې د مکمل د ښه تشخیص لپاره ضرورت دی چې باید وي تخصص واخلي او په هغه ځانګړي برخه کې باید متخصص شي او بیا خلکو ته او خپل مریضانو ته خدمت وکړي.
اوریدونکو له ډاکټر صاحب نسرین اوریاخیل څخه او همدارس د ډاکټر صاحب کریمه معیار صاحب څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rfeerl.org.